افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. نن د سه‌شنبې ورځ ده، د وږي اسمبلۍ 28 د سپتمبر 18. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغان تکواندو کاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس سارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. مرزیه حمیدی چې په 2018 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغان تکواندو کاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجر حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 150 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 70 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې ده د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د شغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستې پرېږدي. خو 9-10 کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي تلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریز ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکی چندی. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزې تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 50 او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر ترڅنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموس هوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه له لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان غنی. ګالانت په خپل خبرو کې ویلي یوازنی لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپل کورونه ته د بي ځای سو کسان بیرته ستنیدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوځي اقدام سره کېدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي وو تر هغه چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه شوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بي ځای سوي کسان خپل اصلي مينو ته ستنیسي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پوځ او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصول ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 5 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد ایووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کېږي. دا په داسل کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوه میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل شوې ده. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پاڼه ولولی ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسی. اوس ورزو د دې ساعت خبرونه د راپورونو برخه ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو راپورونه رد کړل. روغتیایي متخصصان څه وایي؟
که د عامه روغتیا وزارت تشکیل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسېدونکو اندېښنې پارولي. دا هم اوري چې په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت کو برا کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پورا پورا په سلو کې اتیا 90% بدلون راغله.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدی چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارټاید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان نیوز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون ګڼو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونو کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولی او پر ځای په جماعتونو کې ماشومانو ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دی چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامه روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون لدی مخکی اسوسییټډ پرس خبری اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د یو چارواکي لقوله چې نوم نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ورکړي د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د امیر روغتیا وزارت داخل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکار وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډیر مهم دی، ځکه هلته له دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبر او له علما کرامو کار اخیستل دا هم ډیر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو به علاج ناروغي ده، خود واکسین په وسیله مخنی ول کېدای شي. د دبليو ایچ او د معلوماتو لمخې سکل په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 تر رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې شپږو. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندیښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګزند ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګزند د ناروغۍ پر وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولې دي. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغي د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقع درلودل چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیدا لپاره ټول شموله حادثه یو وای، ول په داسې حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه ثبت شوی پیو شمیر لسکونو ته رسیدي.
ما شومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پر هغه باندې عمل کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غرنګ څخه کړیږي چې په هغه کې پاتې شو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان وروختیا د هغې لپاره لمړیتوب دی او د پولیو واکسین ځندې دوه سخت اندیشمنه کړي ده. فرشته وای د ناروغي د ماشومان راتلونکي لمن زبړي
کچیر د واکسین مخه وته رسید موږ مینان بلیر د بشره فال سراته دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي او داس نه جوړي چې مثال یا طبي یا تخي یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وته رسید او مومنان د افغانستان مومنان به ټول د دې سران سره مخه مخه چې دی بنیم مومنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنيت نشي تشکیله ولای دی خپل ژوند مخته نشي ولای دی به مایوب وي بل د چار لاک محتاج وي زه یو مور ما په شان عزت منج ورم دا غیل لری زرم چې نورم دا غیل لری چې اولادونه مایوب نسی اولادونه یو بدبختی ته مخامخ نسی موږ غواړو چې موږ مومنان په شتوګه په شت صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 رسیدلی او له دې جملې کندهار د یولس پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګوزان د ناروغي د مخنیوي په وړاندې یوازنی وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغي څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، د توجه لري نه ورته کوي، خپل ماشومان ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګوزان د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګوزان یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. اوسم د سیمه په اړه د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې پیران کې په بند کې ده، د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره ژغ کړي. میرمن محمدی پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپله چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابر و، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پوري کړي. میرمن محمدی چې اوس مهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړې بنسټ خپور کړی دی، ویلې دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2023 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدی چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضي مظاهرې وشوي. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. پخوانی ژورنالیسته د بشري حقوقو فعال نرګس محمدي چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشري حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زنداني شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولای دی، ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیزي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهي عن المنکر پولیس به نور نو خځه نه زوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د خځو مقابله وکړي او زیاته کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات ساري چې خځه ونه زوروي. ورسته لدی چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د تشاک پاکو اوبو زمینه برابر شوه. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د خوست ولایت د صبريو او يعقوبي ولسوالي اړوند د ابوخيلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنۍ ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلي شوه. د اوبو یاد سیستم چې له لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 590 د اوبو نلکۍ یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چېښلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبو نه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په باره کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره فورا په سلو کې 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه یې هواره شوه، خو وای پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منطقې ته ځنه کورونا واکې ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو. موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منطقه ډېره وروسته پاتې ډېره ضعیفه ده، خلک دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستلمو ده، او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مدی پر نشئی مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسئولینو څخه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي او د بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، داولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساسو اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم په دې لومجم چې سبا یست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډېری دي، آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاتې ملک در دوسه پرې ګرځېدلې دی؟ ایا مخکې مو ویلی چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت پسې باور وکړي ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي هغه کښه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل. د ایران ایلنا خبری اژانس د علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګون افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس ته یک شنبه پورس د سپتمبر 15مه د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1400 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له د خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملی کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجازات بعد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوي، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګا کې دی، افغانستان ته شړل سوي که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
ځنجا گرفتن امره خانواده خودمون بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړي وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه و، خو له موږ یې وسو واخیسته. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هوا تراتلې. موبایل او سیرت څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغه طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامی ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارې خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15مه راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر 8مې پورې ایران او پاکستان ته تللي، او په همدې موده کې 112,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید ته مې میسج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12.5 افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پرې واوري چې بېرته د پخوا په رقم کې.
رحمت اللہ وبرکاتہ. آزاد راڈیو تھوڑے کا کم کو تھا
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ماته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. واسلام.
السلام علیکم. موږ ورور په دایلمن کې د طالبانو د رئیس د ترانسپورټ شاعر راوستي دا مټروانان ورور د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره پنځه په سټان کې